درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوي دي
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
د ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي همدې موږ په دغه څلورو ورځو کې دوه پیښې لرو
د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي
د طالبانو مشران په کابل کې د راتلونکو حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوي د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر شاوخوا گیر پاتې شوی کسان د باد صحنو کیسې کوي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکو حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي د طالبانو سرچینو تایید کړی ده چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی سرچینو رویټرز ته ویلي ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دیني عالمانو سره ګوري د سرچینې په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې داخلي امنیت پر مسئلو او رامنځته شوي مالي بحران هم خبرې وکړي ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2010 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا وروسته د سولې خبرو په نیت له زندانه راخلاص شو بحرین ویلی خپل هوایی ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستانه خلک باسي په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلي د لاند وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي له کابله د هغو افغانانو د تخلیه چارې پرون وساته وزندیدې چې امریکا و اروپایي هیوادونو د استلو خبره کړې ده د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستانه باسي د ایمیل یا موبایل ټلیفون له لارې ورته حال ورکوي دوی ویلي له دې ډول خلکو پرته نورو کسانو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې هوایي ډګر ته دننه شي بلورته د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر شاوخوا گیر پاتې شوی کسان د باد صحنو کیسې کوي دوی کې یو شمیر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوی دوی طالبان او دغلته میشت امریکایي سرتیری د وضعیت په کنټرول کې پاتې بولي او وایي سرخوګای زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایي ډګر ته راغلي دي
کوم چارواکی زمونږ آواز اوري او په کوم ډول باندې مونږ ته کومک رسولی شي دلته ډوډۍ نشته او اوبه نشته ډېره ګرمي ده تر اوسه پورې ما په خپلو سترګې ولیدل چې لسنه تر 12 کسانو پورې ماشومان ځوانان سپینګیري او ښځې بې هوشه شول لمر ته پراته دي
بلورتا د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نشم ویلی خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي دای او د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوې کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هممهاله ویلي د کورونا ویروس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې لومړیتوبونه دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان دی. تېره یوه میاشت کې د ایران دننه د ویروس د بدله شوې بڼې دلتا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. دغلته تر اوسه څه باندې 4.5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې له 1 لک ډیرو سا ورکړې ده.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د کابل په هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه زیاته ده او زرګونه افغانان بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې بې ساري ګډوډي روانه ده او له کبله به یې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکوونکو د ایستلو عملیات ستونزمن شي. نور حال زما همکار وړاندې کوي چې د کابل هوایي ډګر حالت یې له نږدې کتلی.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر کې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول شوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوا یې انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و وایي سره له دې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته ننوځي. دلته داسې خلک هم راټول شوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. د 40 کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی مانی چې هیڅ ډول اسناد نه لري خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هیواده بهر ووځي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلبکارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي کې بخونکې غاز وشیندل سي او په بیلابیلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. دغه سرچینې زیاتوي چې ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان په ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایان ذبیحالله مجاهد د یوې خبرې ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري، او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي، او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل که چرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینهو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with Davis او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخته وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شنو، او د دې شرطونو لپاره کې دوه سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له ښځو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روسه تر دې چې طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو عمومي افای اعلان کړه، او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی، همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنی کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره یې مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د کونړ اوسیدونکو وای طالبان پر دولتي وسایل او موټرو پام نه کوي. د دوی په وینا هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیر ختم شي، حمل ته پریشتي. د دې موضوع په اړه تفصیل په دې راپور کې وابه.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت او ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکي نیمګړتیاوې پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمنۍ چې دا هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولستا. خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرزای خراب شي په ما غځې باندې ټیله کې وسی وي غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرسته وی چې راغلی وي افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنۍ تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره سات نه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای:
مشران نه مې غوښتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدای شي دغه کار مخنیوي وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنۍ ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم د اویایي موکلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبینې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د ته ورته شکایت په خوست کې هم خلکو کړی دی. له خوست څخه د یو بل راپور له مخې د دغه ولایت خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنې د طالبانو له ځایي مسؤولانو سره په یوه ګډه ناسته کې څرګنده کړې ده. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپری شي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل:
چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وي چې اکثرو ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشان کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د اساسو او خبريالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځای مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبری غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې اوسنۍ ورځ کې تاسو څخه زه خواهش کوم حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کو فیصلو کوئ. دلته مسؤولین اوس په حال درته معین کړو چې هغې سره خپل اوسنۍ ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای پر طالبانو به فشار راوړي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه دا پوښتنه احمد شیبر کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي.
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په هغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستې طالبانو ته ورنه کړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلي دی چې څه باندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دي. دغه څه فشارونه
که چېرې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر اسپانسته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډېر اسپانسته چې طالبان به ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملو کړي. دا فشار هم کښې دي په طالبان باندې راوړي. دوی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د هغو د خپرولو او د قاچاق په لوري پورې وهي.
که چېرته همداسې وشتي چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر منیر احمد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د گل خیستا زون جانا مرتا تچی ترسی د گل خیستا زون جانا تا تچی ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی مات چی ترسی گل خیستا زبان جانا تا تچیر ترسی سبت چیر ترسی کڈی رہم رکا کسان سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری گی مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا کات چیر ترسی چیر ترسی
پلی کجیر پتا وریگی مات چیر ترسی
پرلی کجیر پتا وریگی مات چیر ترسی
گل خستا جون جانا تت چیر ترسی
گل خستا جون جانا
سات سلور نیمه بجی شیه او اسدالعلی لودین هم استودیو ته راغلی چې لنډ خبرونه در واوروي.
د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهاره کابل ته رسیدلی دی. بحرین ویلی خپل هوایی دگر هغو الوتکو ته پرانیزی چې له افغانستان خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربي امارات ویلی د لنډ وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستان بیول شوي دي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ګیر پاتې شوي کسان د بدو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمېر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوي. خوایي سرخوګایي زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې له بې کوم اسنادو پرته میدان ته تللي دي. ولسمشر جو بایدن له امریکا سره ژمنه کړې له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
اوس هم د ازادۍ په څپو کې پروګرام دراورو. د خپرونه د پنجشنبې په ورځ په مستقیم ډول خپره شوې وه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته له کلونو بې واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشنبې پورس ونیو. ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت. دوې ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلي دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د را جوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
مرامد لکابل او قندار نوود، امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکمی شلی خان، دوست محمد خان او نور مشران دیمو و تلیمو او دوم مرحلیت بیار آقل اخبل دی وطن خدمتی بگو.
بلورت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویل دي چې د اساسي قانون لمخي ولسمشر له هواده وتلی نو دی سرپرست ولسمشر دی. د شاغلی صالح د اوسې روزای هم معلوم نه دی، خو ډیر باور پدې دی چې له کابل وتلی دی. د واک دا تشه که ژر ډک نه شي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مو دی هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړی باری آرس د سیاسي چارو کتونکي او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چېرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نه شي، وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کاله افغانستان کې چې جنګ ده، په همدې افغانستان کې بس صرف اته نهه کاله افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې، نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل، او د دوی د بیرغ لاندې موږ دلته ځوان وکړه، او که سره منټالیټي لنګانه نظرې وکړه، نو دغه وطن و پکې ځوان نه کوو. او اوس هم چې په دغه حالت کې زه ځوان کوم، زه تاسو ته یو خبر وکړم، زه پوهېږم چې په دې خبر به ډېر افغانان له ما خفه سي، او ما باندې به بیا د انتحاري نوم کېږي، لکه سل وارث به ما د انتحاري نوم ایښی و. دغه څلور ورځې دوه ورځې کابل ته ارامي ده، ما په دا دو څلوېښت کالو کې دغسې ارامي نه وه لیدلې. که خلای د قدرت هم شته، بالاخره یو نظم شته، یو ترتیب شته، یو څو نفره شته چې که هر رقم باندې ګرځي په دغه ښار کې ګرځي، نه څوک غلا کوي، نه څوک څوک وهي، نه کوم نر ښځې ته ګوري، نه کوم نر ښځه ځوروي، نه کوم د تومانچې غږ شته، نه د انفجار او انتحار غږ شته.
سوال دا و چې دا خبره خوده ازادي راډیو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره دا ده سیاسي چارو د یوې کتونکي په صفت باندې په څه سترګه ګوري که چېرته ژر تر ژره په کابل کې یوه اداره واکمنه نه شي، فکر نه کوي چې همدغه امنیتي وضعیت به هم خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نه کوم چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل ښه ښه شخبرو ته خلک سره سلاګانې درلودې، خپل اوس منډې وایي دفترو ته طالبان ته زارې کوي راخسي موږ سلا واخلي. په هر صورت فکر نه کوم امنیتي ګډوډي راسي، مګر همدغه ګډوډي به چې رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي، نو نجونې او هلکان غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي، تحصیل وکړي، مکتب ته لاړ شي، کار وکړي، خلک دغه شی فعلا بندي، دغه یوه خاصه ګډوډي ده چې فعلا زه وینم.
مننه. بل میلمه مو باری آرس چې په خبرونه کې را سره یو ځای شو. شغلی آرس ته شرغلاست وایم، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. آرس محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې که چېرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزې به را پیدا نه شي
په کابل کې؟ یا ووایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونو اوږد شي. کله چې طالبانو ارک ته ننوتل، سمدستي انتظار دا و چې نوی حکومت اعلان شي، او دا وزارتونو قطاعت او دا ځینې شیان په خپله بیرته نورمال حالت ته راسي، فعال شي. خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان شوی دی، نه یو رهبری شورا اعلان شوی دی، نه یو مسؤول کس معرفي شوی دی. د مملکت ادارې د دولت ټول خالي دي، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال و جواب مرجع معلوم نه ده. یو عجیب حالت و کمپرما دی چې د افغانستان لپاره، خاصتا په کابل کې د حکومت لپاره ډېر سخت ستونزمن حالت.
مننه آرس. شغل اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست وایم. کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. اصولي صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پوښتنه کله تاسو وکم چې په کابل کې که چېرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د ادارې خلا دوام پیدا کړي، څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قمندان د امنیه او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارګ ته داخل شي، تر څو موږ پوه شو چې فعلا حداقل یو څوک شته چې د کابل چې شپږ اووه میلیونه نفوس لرو دغه ښار کنټرولیږي، او جګړه به نه وي او چور به نه وي، د چور او چپاول مخه نیول کېږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر څه هغه رقم هم سم نه دي لکه د ولس غوښتنه چې ده، او که دا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زه وینم خپل سری موجودې دي طالبانو په نوم باندې. هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکاره وو، د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، لس نفر یې په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مسلح کړي دي، او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د خلکو د کورونو نه موټر ایستلي دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد یې مورته نه دي ورکړي. هماغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په ښار کې هماغه کسان د امن د پاره استخدامیږي. دغه سی یو حالت
البته اصولي سره محترم اصولي سب البته طالبان ویلو چې وسلی ټولو، یعنی تاسو مطلب دا دی چې کداغه وسلی ټولی شي هم د یوناسم پاساس باندې باید غونډی شي.
دغه وسلی چې د چارواکو څخه اخیستل کیږي که حقیقي طالبان او هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوی وي کابل ترانه نو تلی وي د هغه لخوا جمع شوی وي، یو سند به ورکولای، یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکی ته چې ستاسو خموږ دغه څلور میله پنځه میله لس میله دولتي سلا واخیستله او کله هم که حکومت ستانه پوښتنه کوي دا سند هیڅ نو دغه ډول مسایل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي. هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلی امکان لري یو دیرش فیصده شل فیصده هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي او د اویا فیصده لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو ته لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي. او هغه اشخاص موږ ډیری داسې اشخاص زه پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم هم بدوي، نظم هم نه راولي، ولس هم ډاروي او وحشت هم خوروي. بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي او د ښار نظم ته ډیره پاملرنه او په جدي توګه باندې په ظرف د دوه درې ورځو کې په کابل کې امن رانغی زه مطمئن یم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کړي.
مننه اصولي صاحب. آزادي پڅپو کې پروګرام دی، لایبي خبرتیا وروسته دې موضوع ته ادامه ورکو او دې بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت دغه خلا چې په کابل کې شته دا څنګه ډکېدای شي. البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادي پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل وروسته لکلونو به واکمنه دی. میلمانه مودی هیله ارشاد د ولسی جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. اغلی ارشاد، دا اوس دوه ځای خبري روانې دي. یو ځای منظمي تقریبا چې یو شمېر سیاستوال لکه یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللي دي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبرې کوي، او بل لور ته د حقاني شبکې یو شمېر مشرانو لکه انس حقاني له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره، له د ملي مصالحې له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي، له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کړي دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوه ځایونو کې روانې دي او د دې راپورونه خپره شوي دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د را جوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پیشین چې تاسو سوال ته جواب درکمه، د وصولي صاحب نظر سره زه کاملا موافقه یم. بعضې هلکانو سالاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا دي ما په کور باندې تللي و چې زه خپله کور کې نه ومه، خو ما چې دا مشرانو ته بعض ځایونه مې پیدا کړل، د واتسپونه مې نمره واخیست، زنګ مروه، تقریبا موضوع حل ده او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وویل چې دولتي کور د موږ اخلو، هغه د دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګم واقعا دغه رجمره چې ستاسې زه هم د اصولي صاحب په څیر باندې د طالبان له مشرانو نه هیله کوم چې دغه کمیسیون زر فعال کړي او موږ ته یو ادرس پیدا شي چې داسې حادثې کیږي چاته موږ خبر ورکړو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره سو چې دوی تښتېدلي دي، چې نه وو تښتېدلي له وخته په خبر وم. دوی یو رسمي سفر درلوده، داسې رسمي سفر کو ډېر ځنډ پاتې شو، هغه د دوه ورځو سفر و، تر اوسه پورې پاتې دي. دوی د دې علت باندې نه پوهېږم، خو د ما په نظر باندې چې کرزي صاحب سره که د طالبانو مشران یا انس حقاني ګوري، دوی اعلان کړی چې موږ یو حکومت جوړوو، نو په دې مشمول حکومت کې که مشرانو سره خبرې کړي دا به چندان نقص نه لري، ګټه به هم ولري. خو له مشرانو نه زه دا هیله کوم چې دور دا شو کاله موږ باندې ډیموکراسي یادوله او موږ د ډیموکراسي قرباني کړو. د دوی په مجلسو کې یوه ښځه هم نشته، او بل د دوی دا مذاکرات به هغه شی چې بیرون
راوځي. تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له پخوانیو چارواکو دواړو؟
اول یې له ډیموکراټانو نه لرم، هغه ډیموکراټان چې وایم دا شل کاله موږ د ډیموکراسي قرباني کړو، او دوی چې همیشه ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دای موږ مشران دغه څوک هم چې غږېږي حداقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستا چې سارې په تنې باندې ارزي یا په خبر پوهېږي، موږ به هغه هم راوغورځي یو مور پیس دوی څه شی وایي. خو دا کار نه ده کړی، شاید هم د طالبانو ډارې دا کار نه کړی. خو زه هیله دا لرم چې دې خبرې ته هم د طالبانو مشران متوجی وسی او هم د منګه مشران متوجی وسی منته اول دیموکراتانو نه غواړم چې دې خبر ته متوجی وسی دونه چې خزه زپیدل دی په دې جامعه کې خو څوک زپیدل دی خزه رته اولاد الله سور کړي میړه الله سور کړي ټوټه ټوټه د یو د خزه دی نظر دی سړی دی تفرق کی نادینه خو بیخی خزه ویری کړي دی بس ما په دې غم کې دي چې وس مونږ څنګه را یو رقم دی کی ځان جای کو ذات قدرت
بس نارینه و ډیر غیبت باندې کو هله جان ارشاد د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات
دي
دا معنا نه
ټولی مورینه دي مار تاج د سر تاج دي
معنا نه آرس صاحب د امدغه پښتنه سي دغه دوه سیاسي هڅې روان دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطر دلته دا سوال مهم ده دغه پخوانی سیاسیون چې اسلام آباد ته تللی دي او یا په کابل کې دي له دغو دواړو لوریو سره کلونه کلونه طالبانو جنګ کړی دی آیا ممکنه ده چې دوی په یوه حکومت کې سره راغون شي او یو ځای شي
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو ری دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان او پراتیفي یا نظامی برخې د سنبالېدو هڅه وشي اوس ګوره طالبان حکومت په خوانی رنگ دي نوې حکومت را مون تاسو وینئ دي طالبانو افراد پارګ نه نه وتلي دي خو دوی تر اوسه نه دي توانی دي چې سرپرست شریا یو سرپرست شورا د هیواد د امور د تنظیم لپاره وګمري کله دغه کار دوی کړی وای موږ په دې خوشاله یو چې دا حکومت جوړېدل څون ډېر په ځند وسی او څون ډېر په تفاهم د مختلفو اړخونو سره وي دا به ډېر څه خبره وي دا ته خپلې ځای دي کم کسان چې پاکستان ته تللي دي او یا کم کسان چې غیر له پاکستانه تښتېدلي دي لکه دوستمو نور احمد دغه عطا محمد نور د دوه سره هم یعنی ولست دې خوشاله دي چې هر څونه کدا کابینه و جنډیږي هم پروانه لري خو څه خراسي هلته هدف دا دی چې خلا باید په نسبی شکل د منځو لار شي چې د جرایمو مخه ونیول شي ول د جرایمو نزدې تر لاندې اشاره وکم ګوره په افغانستان کې اقدامات انقلابي وسول ولایتونه په عاجل عاجل تصرف وسول د دې وروسته هم اقدامات باید عاجل عاجل تر سره سي کله سي تر سره دغه خلاوي د مشکلات را مته کې شي اشاره ورته کوم تاسو په دې ورځ کې اوري چې احمد مسعود دی په پنچیر کې دي ټانکونه دي او سلاوي دي د وزارت کې پاس خوري دي هغه وایي زه طالب سره جګړه کوم دا دي پس چان سور کول کې چې دلته اقدامات عاجل نه دي حکومت کې خلا ده د وګړو لپاره چانس ته دي برابرۍ شي چې قانون سره تنظیم کې تماسونه سره ونیسي او حتی کله کله داسې خبرې مرارې شي کاپیسا او خاطه جنگ دی یاد پرواه خاطه دمدو خلکو او غیر لږ څه نور هغه قطبونه چې په جګړه کې په خواش کې ولکه عبدالرشید دوستم اوس دغه خلا وګوتم دا امیدونه پیدا کړی یک زنجینه څرګندوی د بهار څخه کوي چې موږ بیرته ځو افغانستان ته او د طالبانو پرځت باندې یا مقاومت کوو یا داس کوو دا ټول مسائل زیږنده ته دغه خلا ده موږ حکومت هر څونه چې پراخ وي هر څونه چې په تفاهم وي افغان ولس په خوشاله دي کوم زنجیم حوصله منجي څخه کار اخوته ولی دلته باید پدغه جریان کې خلا موجود نه وي اقلا په د هر کې یو سرپرست کمیشن موجود و
مننه ارسب دا مهمه خبره ده په دې برخه کې به د اصولي صاحب نظر واخلم اصولي صاحب تاسو له شاغل ارس سره هم نظر یاسي چې ژر تر ژره باید یو اداره د ارک واک پلاس کې واخلي
زه غواړم دغه اخستاسي سوال په دوه برخو ونیسم یو داخلي ارخ او یو بهرنی ارخ په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغله او دوی هم امید نه درلود چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي دوی آماده نه وو هیڅ شي ته آماده و بیړنی مسلې سره مخامخ شول خو کابل شهر بیړنی رهبرۍ ته او افغانستان بیړنی رهبرۍ ته ضرورت لري په دې موافق کې دوهم اړخ چې د دوهم مقاومت بحث کیږي د پراخ بنسټ دولت د جوړښت مسله ده باغې بند غوړم لس پراخ غوندې بحث وکوم وګورئ په داخله د افغانستان کې ډلې ټپلې سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې او په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې د بهرني ملاتړ څخه برخمنې د مختلفو بهرنیانو ملاتړونه ورسره وو. وس دلته دوه حالت دي، یو داخلي اړخ چې دوهم مقاومت په نوم اشخاص وایي چې موږ مقاومت کوو، او د سره څوک یو ځای کیږي، څنګه یې پیلوي، د چا په پیسو یې پیلوي او په کومو امکاناتو یې پیلوي. که دغه بهرنی اړخ ورسره همکاري ونه کوي، ورسره ونه دریږي، بنان داخلي مقاومت هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي، ځکه نه ورکوي چې ټول افغانستان طالبانو اسلامي امارت نیولی ده، یوه منطقه پاتې ده، هغه منطقه هم مقاومت نشي کولی، ځکه نه دومره نفوس لري چې مقاومت وکړي او نه څوک ورسره درېږي، خلک د جنګ ستړي شوي دي نور. او د ټول ولس امید دا ده چې طالبان باید پراخ بنسټه دولت جوړ کړي او یو مقتدر دولت جوړ کړي، تر څو د افغانستان په هر ولایت کې اقتدار ولري او وکولی شي چې قانون پلی کړي او وکولی شي چې په هغه ډول لکه څنګه چې د خلکو د ولس غوښتنه ده، هماغه ډول دوی ته د ژوند سهولتونه مهیا کړي. دغلته ده چې که طالبان په دې وتوانېدل، نو مقاومت و مقاومت درې مقاومت اشخاص ډلې ټپلې بهرنۍ همکارۍ نشي جلبولی، ځکه دنیا هم بیا وایي چې هغه د طالبانو تغییر کړی ده، طالبان راغلل په نوي څېره کې. زما غوښتنه د طالبانو هم د مشرانو او امکان لري اوس عادي طالبان هم واوري دا ده چې د زغمه به کار اخلي. که تاسې په دې پسې راووځئ چې فلانی وزیر و، فلانی رئیس د امنیت و، فلانی په کمپاین کې و، فلانی نه پوهېږم په فلانی پوځ کې و، ملي اردو کې و، موږ یې وژلي یو، ورور مې شهید دی، که په دې پسې راووځئ تاسې عمر ډېر لنډ ده، تاسې په مقابل کې به جبهې جوړېږي، افغانان هیڅ چا ته د تسلیمۍ سر نه ټیټوي. لکه تا چې امریکا ته ټیټ نه کلاړې په غرو کې وي، تا په مقابل کې هم خلک جنګېږي. نتیجه یې بیا د افغانستان ورانول دي، نتیجه یې بیا په افغانستان کې ناامني ده، ځکه بهرنیان ځینې ډلې ټپلې همدې ته ناست دي چې ته دغه اشتباهات وکوي، او که دا اشتباهات دې وکول ته د پراخ بنسټه حکومت د جوړښت جوګه نسی کېدلی. کله چې جوګه نسوي، وطن دې په خپله خراب کړه، او د نن ورځې د ټولو ملي اردو امنیتي ارګانونو د منځه وړلو مسؤلیت هم بیا تا ته درآو.
مننه اصولي صاحب. شاید ځینې ډېرې وړې خبرې وي چې نړیوالې له طالبانو غواړي، مثلا دا کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي، د نجونو او ښځو تعلیم، د دوی د کار نه مخنیوی، د بیان ازادي، دا درې هغه ټکي دي چې ډېر ټینګار پرې کوي. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي دغه وړې خبرې، که چېرته طالبان فرضاً په طالبانو کې هم مختلف خلک شته، که ځینې طالبان دغه خبرې عملي نه کړي، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
اول خروره دا وایم دغه څو ځلې چې ما د یو کې د صدر اعظم خبرې واورېدې، د جو بایدن خبرې مې واورېدې، او د نورو خلکو خبرې مې واورېدې، دوی فکر ذهن او حواس دې ته ده چې خپل سټاف له افغانستان وباسي، او دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی یا په سفارتو کې سره کار کړی دوی را وباسي. ما داسې شی نه دی دوی به په طالبانو باندې فشار اچوي، یا که به مذاکره کې ویلي ستاسې د ښځو حقوق ته نظر. خو جو بایدن ګوته خوروله، ویلي طالبه که ته ما ته مزاحمت وکړې چې زه خپل سټاف له افغانستانه باسم، نو زه به بیا تا سره جدي برخورد وکړم. ما داسې شی له دو خارجیان نه وانه
ویلي. موږ راپور درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړو له یو ویشت نورو هیوادونو سره، چې د اروپایي ټولنې هیوادونه هم ورسره وو. په هغې کې وویل همدغه درې ټکي چې ما یاد کړل، که په دې باندې طالبان لو نکړي دوی به منسوي شي.
ګوره زه تاسو ته وایم، اولویت حق شخص د خپل خلکو باسي، خیر هغه دې مو باسي، موږ مخالفت نکو، داسې خاص ټینګار پکې نشته. خو بیا هم د ما په نظر باندې که چیرته موږ خپل افغانان دغه حالت نه سوء استفاده ونکو، او دوام بیا تکرار ونه چې کمیټه ده که کمیسیون داسې جوړېږي چې دغه د کابل حوادثو ته یا د نورو ولایت حوادثو ته باید رسیدګي وکړي، هغه دې زر تر زره جوړ سي.
مننه عارف صاحب. که تاسو ته راشم، دغه د ښځو مسله د نړیوالو له نظره ډېره مهمه ده، او حتی داسې راپور لرو چې ټاکل شوی وه چې باندې $400 میلیونه نړیوال وجهي صندوق افغانستان ته تر دوشنبې پورې ورکړي، خو دا پیسې هم د اوس لپاره ځنډولي دي. اروپایي اتحادیه هم ویلي دي که چېرته په افغانستان کې له نړیوالو اصولو سره سم بشري حقوقونه چې په یغو کې د شوزو حقوق هم شامل دي دا د افغانستان راتلونکي حکومت رعایت نکړي نو افغانستان سره به مرستې ونکړي او جرمني هم شکاره دا خبره کړې ده جرمني خو ته دا خبره هم کړې ده کچرته شرعي حدود د افغانستان راتلونکي حکومت تطبیق کې جرمني چې هغه $200 میلیون مرستې کوي هغه به ونکړي په دغه شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ ده له دې سره به راتلونکي حکومت څرنګه معامله کوي او څرنګه څورته پکار دي
زه فکر کوم چې دا مسائل باید اولویت باندې شي ستونزې او غوښتنې هم د بین المللي ټولنې او هم د افغان ولس په څو برخو کې شته چې یوه برخه یې تاسو د ښځو مسلې ته اشاره وکړه ستونزې شته خو اولویت باندې به دا شوالی رامنځته کړي چې کارونه به منظم مخته ځي موږ اوس چې په افغانستان کې د دغه مشکل سره مواجه یو چې یو حالات د نظامی اړخ څخه داسې پراختیا یا انکشاف وکړي چې هغه د سولې د ورځ په ورځ د تامین ښه جوګه شي د مثال په ډول ته وایم په اولویت باندې کې راوخو د مځکې پر مخ باندې د حقوقو د پرنسپونو په اساس باندې اولین حق د حیات دی د خدای فضل دی په دغه دوه تر ورځو کې د حیات حق ته توجه شوی د افغانستان کې مرګ میر ډیر نه دی شوی چې دا یو مثبت انکشاف دی او ډیر عالی اوس دغه اولویت باندې په حساب باندې اوس باید چې توجه وشي چې د هرج مرج مخه ونیوسي او حکومت یو عادي سیر ځان ته غوړ کړي که د ښځو حقوق د تعلیم حقوق او داسې مسایل د دې وخت ستاسو مطرح شي په ډیر جدیت باندې مثلا هغه وخت چې قانوني اساسي جوړیږي دغه مسایل ځای دي چې باید مدني ټولنې او اجتماعي تفکرات ټول سره منسجم شي او د ښځو د حقوقو حکله باندې خپل نظریات غوښتنی چې په قانوني اساسي کې تشکیل شي وسی اوس چې په داسې په دغه پیلي حالت کې موږ ودا د سوال ته ضرورت نه لرو چې د شوزو حقوق به څنګه سي دي د کوچنیانو حقوق به څنګه سي
د اساس خبره زما په باور هم دقیقه ده چې دا خو ډېری مادي لري ډېر څنګه لري چې د شوزو حقوق یعنی څه لیکن فکر نه کوي چې دا عادي حقوق مثلا ک افغان جلی مکتب ته لاړ شي فکر نه کوي چې د بهرانيانو او یا د هغو کسانو چې افغانستان سره مرستې کوي یو څه رضایت به حاصل شوی وي یعنی دغه څه واړه ګامونه توخصل شي
زه فکر کوم دا کوچني مسایل ته داسې منفي اړخونه نه دي پکار اساسي کار خدای کې د شوزو د حقوقو د پاره څوک پرېشته عمل کوي د دې حقوق باید په اساسي قانون کې تسجیل شي براغه خپل وخت باندې د دې لپاره باید منظم اقدامات وسی
مننه راست د خبرونه ورسوي تقریبا شوي اصولي سب کپلاندو باندې لتاسو واورو مادهوار کوم کارونه لمړی ټوب لري ساس په نظر چې وشي
اول د کابل نظم ډیر ژر باید وساتل شي او نظم تر هغه وخت پورې نه ساتل کیږي تر څو چې مسؤلین نه وي معلوم شي دوهم دا خبره ترې چې د کرزی صاحب حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله سره د دوی رواني دي مشورتي دا خبره باید ډیر زر نتیجه ورکړي دا و نه زندول شي چې د منطقي ځین استخبارات همسایه ځین استخبارات د دې مسایلو څخه سوء استفاده و نه کړي او افغانستان بل خونړی جګړې ته ټیل نه وي دریمه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دنیا ده طالب دې دا فکر نه کوي چې موږ خدای لرونه موږ امریکا څخه موږ انګلستان څخه موږ سعودي څخه موږ امارات کو او موږ خدای لرو به شک چې لروي الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ ژوند کو اما بدون د دنیا نه یو مملکت نشي اداره کېدلای بدون د دنیا نه یو مملکت بدون د خو روابطو د دنیا سره یو مملکت امکان ناپذیر ده چې اداره شي او بیا خپل هوادوال د حسین ژوند ته وباسي خوشبختی ته وباسي وطنوالو ته تحصیل تعلیم رشد تکامل او لکه څنګه چې دنیا روانه ده هدا عقل اسلامي دنیا په هغه رقم په افغانستان هم باید حرکت وکړي بنان د دنیا سره باید د روابط لپاره د دوی نظرونه د ټول واخلي تر څو پرخ بنسټه هم شموله رښتیا هم سیده مقتدر دي زموایم چې دوی جنگ کړی دی شل کاله اقتدار اساسي اقتدار طالب ته موږ دا اوس وایو چې مبارک دي سات کامیاب شوی سیده اما تر څنګ هم شموله دولت جوړکه او د نورو نظریاتو ته هم احترام وکه تر څو مکول وکولای شو په افغانستان کې هوسا ژوند وکړو ټول یو 10 میلیونه وګړي او
د دوام مقاومت د دریم مقاومت د جګړو مخه په دغه کړونه باندې ونیول شي.
مننه اصولي صاحب. هیله جان ارشاد، تاسو په دغه څلورو ټکو چې اصولي صاحب یاد کړل څه ور زیاتوئ؟
خو دا اوس ډېر ضرور ده، ډېر لازمي ده د نجونو ته مکتب او ښځې چې په کار کې دي ټول په تشویش کې دي چې موږ څنګه وکایه کار ته ځو نه ځو، موږ معاش څنګه کېږي، موږ عاید څنګه کېږي. دغه تشویش خلک لري، دا تشویش د طالبان موږ غږ واوري او په دې د خلکو ته یا آرامي ورکړي، قناعت ورکړي او یا کار وکړي چې زر د زر دغه حکومت سره راجم جوړ شي او خلک خپل کارو ته شروع کړي. دا اوس تاسې باور کړي ما په کور کې پیسې نشته، اوس بانک تړلی ده، زه اوس دوه درې ورځې مجبور یم څو بانکونه خلاصېږي چای ډوډۍ وخورم، او زه خو خیر بانک کې به پیسې لرم، هغه څوک هېڅ بیاهېڅ نه لري، یوازې معاش ته پته مده او معاشونه قطع دي، هغه به څنګه کړي؟ دغو شیانو ته د متوجه اوسي او اولي مشکلات دیل کړي، نور مشکلات به خدای اسان ورو ورو را حل کړي او مرکزي حکومت د زر تر زره اعلان کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.